په مازدیګر څلور بجې سوې په دې یو ساعته خپرونه کې د امریکا پر انتخاباتو بحث کوو چې پر افغانستان به څه تاثیرات ولري. د نړۍ د مشرانو تر څنګ د افغانستان جمهوري ریاست ډونالډ ټرمپ ته د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د مبارکۍ پیغامونه لیږلي دي. خپرونه په خبرونو پیلوو. د نړۍ په خبرونو کې اورئ چې ملیونر ډونالډ ټرمپ وروسته له هغې چې د امریکا د ولسمشرۍ تاریخي انتخابات وګټل له امریکایانو غوښتنه کړې ده چې یو موټی وي. رحمت الله افغان په پیل کې د افغانستان خبرونه لولي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر او اجرائی رئیس ډونالډ ټرمپ ته د بریا له امله مبارکي وویله. په کابل کې د امریکا سفیر وایي د امریکا نوی ولسمشر به له افغانستان سره کړیو اوږدمهالو وعدو ته ژمن پاتې سي او په جوجان ولایت کې وینجلۍ ځان غرغره کړی. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر او اجرائی رئیس د افغان ولس او حکومت په استازولۍ د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د بریا له امله هغه او د امریکا ملت ته مبارکي وویله. له ارګ او سپیدار ماڼۍ څخه په خبره شویو جلا اعلامیو کې راغلي، افغانستان د امریکا متحده ایالاتو دوه ستراتیژیک دوستان او ملاتړي دي. اعلامیه زیاتوي له ترهګرۍ سره مبارزه او د سولې او ثبات لپاره هڅې د دواړو هیوادونو له لومړیتوبونو څخه ګڼل کیږي. ډونالډ ټرمپ د لومړنیو نتایجو له مخې د امریکا د متحده دالاتو د ولسمشر څوکۍ ګټلې ده. ښاغلی ټرمپ به د راتلونکي کال د جنوري په شلمه په رسمي ډول د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي د امریکا نوی ولسمشر به له افغانستان سره کړیو اوږدمهالو وعدو ته ژمن پاتې سي. مایکل مکینلی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د امریکا دواړه ګوندونه د افغانستان په اړه یو شان نظر لري. ښاغلی مکینلی وایي امریکا او نړیوالې ټولنې هغه ژمنې چې د وارسا په بروکسل غونډو کې له افغانستان سره کړي هغه به عملي کوي. د وروستیو راپورونو له مخې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه لومړني انتخاباتو نتایج ګټلي دي. د جوجان چرواکی وایي چې په منجیګه کلسوالۍ کې تېره شپه یو ولس کلنه پیغلې ځان غرغره کړی. د جوجان د والي ویان محمد رضا غفوري ازادي راډیو ته وویل د غنجلی چې نامزاده هم اوغلو سفیر نومېده او د قزا ناروی د کلي اوسیدونکی و. ښاغلی غفوري زیاتوي چې په دې اړه پلټنې روانې دي چې آیا د غنجلی رښتیا هم ځان وژنه کړې ده او که بل څه عوامل د هغې د مړینې سبب شوی. په شمال کې د بشري حقوقو سازمان وایي چې په تیرو وو میاشتو کې په جوجان کې د ښځو د ځان وژنې بیلابیلې 24 قضیې ورسره ثبت شوې دي. او د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې یو لس کلن ماشوم د دای جنګیالو له مرکز څخه په تیښته بریالی سوی. د ننګرهار امنیه قوماندانۍ د مطبوعاتو مسؤل حضرت حسین مشتقوال نن ازادي راډیو ته وویل ماشوم سیف الرحمن میږي او د لوګر ولایت اوسیدونکی دی. ښاغلی مشتقوال زیاتوي یاد ماشوم په سیمه کې د هسکې مینې ولسوالۍ پولیسو ته ځان سپارلی. له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره سوي وو چې دای جنګیالي یو شمېر ملکیان برمته کړي دي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له ملالۍ بشي څخه واوري.
ملیونر ډونالډ ټرمپ وروسته له هغه چې د امریکا د ولسمشرۍ تاریخي انتخابات یې وګټل له امریکایانو غوښتي چې یو موټی او متحد سي. د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ خپلې ډیموکراتي سیالي هیلري کلینټن ته په دغو انتخاباتو کې ماتې ورکړه او د امریکا 53م ولسمشر انتخاب سو. ډونالډ ټرمپ په منهاتن کې په یو هوټل کې د خپلې بریا په وینا کې خپلو پلویانو ته داسې وویل:
I've just received a call from Secretary Clinton.
مال هیلری کلینټن سره همدا اوس خبري وکړه د مشته مبارکي راکړه او ما دې ته او د دې کورنۍ ته ډیر سخت کمپاین لپاره مبارکي وویل. زه ټول جمهوریت غوښتونکو او دیموکراتانو ته وایم چې اوس وخت د مشتول د متحدو خلکو په توګه یو ځای سو. د ټرمپ لپاره یا سره جمهوریت غوښتونکو به په استازو جرګه او امریکا په سنا کې تسلط ترلاسه کړي. د هیلری کلینټن د انتخاباتي کمپاین مدیر جان پودستا د دې زرګونو پلویانو ته وویل چې دا به ورته وینا ونه کړي. په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشر انتخابې دوه سره سم د ونډو بازار راټیټ شو. پانګوال بیره لري چې د ټرمپ بریا به په نړۍ کې اقتصادي او سوداګریز ناکراری رامنځته کړي چې تر نامعلومه مودې به دوام وکړي. نن سهار اروپایي د ونډې بازارونو وروسته له هغه راټیټ شول چې ټرمپ د بازار د اقتصاد پلوي هیلری کلینټن ته په ولسمشریزو انتخاباتو کې ماتې ورکړه. په امریکا کې د ونډو بازار پر یو ځای 15% راټیټ شو. دا تر هغه ډیر خرابه درجه ده چې کله برتانیې له اروپای اتحادیې د وتلو پریکړه وکړه. ټرمپ ویلي و چې که ولسمشر سي د مکسیکو او امریکا ترمنځ به د ده په وینا یو ښایسته دیوال جوړ کړي. له همدې کبله مکسیکوي پیسو د ډالرو په وړاندې تر ټولو وختونو زیاته ټیټه سوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ باید د نړۍ د قدرتونو او تهران ترمنځ اټومي موافقې ته ژمن وي. ټرمپ د خپل کمپاین پر مهال ویلي و چې دی به له ایران سره اټومي موافقه څیرې کړي. تسنیم خبری آژانس نن د ظریف له خولې لیکلي هر امریکایي ولسمشر باید د اوسنۍ نړۍ په حقیقتونو پوه وي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د امریکا راتلونکی ولسمشر باید دغې موافقې ته ژمن وي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د ټرمپ خبرو ته د روان کال په لومړیو کې ځواب ورکړی و او ویلي و چې که داسې وي په ډېره خوښۍ سره به اټومي موافقې ته اور واچوي. د ایران د اټومي انرژي سازمان ویلي چې هر ډول احتمالي اقداماتو ته تیار دی. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف جنوبی کوریا ته خپل درې ورځنی سفر پیل کړ. د قزاقستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر ویلي چې نظربایف نن سیول ته ورسید. د قزاقستان او جنوبی کوریا مشرانو د دوه اړخیزو اړیکو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرې وکړې. ویل کېږي چې نور سلطان نظربایف د جنوبی کوریا له سوداګرانو سره هم لیدلی او د یانسی پوهنتون ته هم ورغلی دی. د قزاقستان ولسمشر جاپان ته له رسمي سفره وروسته جنوبی کوریا ته تللی دی. د لیک شنبه تر چهارشنبه په جاپان کې وو. د ویکیلیکس مشر جولیان اسانج ویلي د ډیموکرات کاندیدی هیلری کلینټن د زرګونو ایمیلونو په افشا کولو سره هدف ته امریکا ولسمشریزو ټاکنو اغیزمنول نه و. اسانج پرون په یوه اعلامیه کې ویلي په وروستیو میاشتو کې ویکیلیکس او موږ په خپله تر ډیر فشار لاندې یو چې دغه هر څه خپاره نه کړو. زما غوښتنه دا نه ده چې د انتخاباتو نتایج اغیزمن کړو. د ویکیلیکس لخوا افشا سوي زرګونو ایمیلونه د هیلری کلینټن د کمپاین له مدیر جان پودیستا څخه هک سوي وو. اسانج هیڅکله دا نه دي ویلي چې دا افشا سوي ایمیلونه یې له کومه ترلاسه کړل، خو د امریکا د انټرنیټي امنیت متخصصین وایي دا کار د روسیې په ملاتړ هکرانو کړی دی. اف بی آی په دې اړه پلټنې کوي چې آیا روسیا د سږ کال د سیاسي اسنادو په افشا کولو کې لاس لري او کنه. اسانج د هر ډول روسي مداخله خبري رد کړې دي. او په نیویارک کې د روسیې د کنسولګری یو کارکونکی د سیشن به پورس پر سر د زخم له کبله مړ موندل سوی دی. پولیس بیا هم پلټنې کوي چې د د مړینې اصلي لامل څه و. دا سړی چې د کنسولګری د امنیت مسؤولو د سهار پر ځای وخت 9 بجې په کنسولګری کې دننه بې هوشه موندل سوی و. د دغه کس نوم نه دی یاد سوی، خو ویل کېږي 3 کلن و. داود ته د دې سات مهمو خبرونه د افغانستان د زینو د شارونو د هوا حالات له نجیبه زمان څخه اورو.
سلام محترم اوریدونکو، د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی دی. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په کابل کې اسمان اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 3.4 ده. په هرات کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 3.3 ده. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 28.8 ده، اسماني اوریځ دی. په مزار شریف ښار کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 18.9 اټکل سوی ده. په جلال آباد کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 28.4. او په غزنی کې اسمان شین ښودل سوی، د تودوخې لوړه درجه 14.0 ده.
تاسو آزادي رادیو ته ورجاست. د دې خبرونې د راپورونو برخه ته ورزو. د نړۍ د مشرانو ترڅنګ د افغانستان جمهور ریاست ډونالډ ټرمپ ته د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د مبارکۍ پیغامونه لیږلي او هیلې څرګنده کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې دوام پیدا کړي.
امریکا او افغانستان دوه ستراتیژیک ملګري دي چې زموږ هیله دا ده چې دا اړیکې لا هم نورې پیاوړي شي او وغوړي شي.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي هیواد به لا هم د افغانستان متحد وي.
وی بلیو ان دیس پارتنرشپ، وی بلیو ان دی پیپل اف افغانستان.
په دې اړه هم تفصیلي راپور لرو چې د امریکا 45 ولسمشر ډونالډ ټرمپ څوک دی؟ یو ښه سیاستوال که غوره پانګوال؟ ښاغلی ټرمپ په لومړنۍ وینا کې د امریکایانو د ژوند د ښه کولو او له ټولې نړۍ سره د اړیکو د ښه کولو ژمنه وکړه. دا هم اوري چې د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمیشنرانو د غوروي کمیټه وایي چې دې کمیټې پر خپل ټاکل شوی وخت کارونه بشپړ کړي. د نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې ووري. ازادي او اوریدونکو او د هر ماشوم لپاره. افغانستان د جمهوریت ریاست د امریکا خلکو ته د ولسمشر په توګه د ډونالد ټرمپ د ټاکنې د مبارکۍ ترڅنګ هیله څرګنده کړې چې د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکې به لا نږدې شي. په همدې حال کې د کابل لپاره د امریکا سفیر ویلي چې له افغانستان سره به د دغه هیواد شراکت دوام ولري، خو افغان کارپوهان وایي دا چې ډونالد ټرمپ د امریکا ولسمشر سو شایي امریکا له دې وروسته د ډیپلوماسۍ پر ځای تر ډیره پر زور اتکا وکړي. تفصیل د حدیث پردیس په راپور کې.
د افغانستان د ارګ مانې او اجرایه ریاست وایي چې افغانستان او امریکا ستراتیژیک ملګری دي او د تروریزم پر وړاندې مبارزه د دواړو هیوادونو لپاره لومړی توب لري. له ارګ او اجرایه ریاست څخه په خبرو شو خبر پاڼو کې د امریکا د انتخاباتو ګټونکي ډونالد ټرمپ ته مبارکي ویل شوې او همداراز کابل او واشنگتن دوه ستراتیژیک ملګری هیوادونه بلل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وایي د نړیوال ټولنې ترڅنګ امریکا هم له افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره ژمنه ده. سفیر مایکل میکنلی نن چهارشنبه کابل کې خبریالانو ته په دې اړه چې آیا د امریکا نوی ولسمشر به د افغانستان پر وړاندې څه ډول دریځ غوره کړي وویل:
The relationship of the United States with Afghanistan has been defined over the
Afghanistan aw America tarmanz adiki patiro shpara so kaluno ki ta'rif sewidi da da khalko hukumatono tarmanz strategic adiki aw sharakat tay mush pa de sharakat aw da Afghanistan pa khalko bawar laro.
خاغلی مکنلی په خپل خبرو کې ویل چې د بروکسل او ورسا په غونډو کې ساکال امریکا د وخدل چې د زیاتې مودې لپاره افغانستان ته ژمنه ده. د امریکا د جمهوریت ریاست انتخاباتي کمپاینونو کې د افغانستان نه یادول د یو شمیر خلکو او کړیو ترمنځ اندېښنې راپورته کړې دي. خو د امریکا سفیر مایکل میکنلی وایي د افغانستان موضوع ځکه په انتخاباتي کمپاینونو کې یاد شوې نه ده چې تر ډیره د امریکا پر کورنیو مسایلو تمرکز و. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون رئیس او کارپوه حمیدالله فاروقي وایي د امریکا حکومتي نظام ثابت دی او د اشخاصو په تغییر سره به د افغانستان پر وړاندې سیاست بدلون ونه مومي.
د ما عقیده دا ده چې ترامپ کوم خاص تغییر د افغانستان په رابطه او د خپل هیواد د سیاستو په رابطه باندې په دې منطقه کې کوم خاص تغییر نشي راوړلی او هغه د هغې ملت او د هغې ولس او د هغې پارلمان فیصله ده چې دوی به د خپل حمایت او خپل برنامې او خپل پروګرامو ته دوام ورکوي.
د نوموړي په خبره کچیره په همدې انتخاباتو کې د سیال ډیموکرات ګوند د کانګرس زیاتې څوکۍ وګټي نو بیا به د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ او ټیم هیڅ کله ونه توانیږي چې دغه هیواد په سیاستونو کې اساسي بدلونونه راولي.
ومردل چې د افغانستان جمهوریت ریاست د امریکا خلکو ته د ولسمشر په توګه د ډونالد ټرمپ د ټاکنې د مبارکۍ ترڅنګ هیله څرګنده کړې چې د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکې به لا نږدې شي. د نړۍ د یو شمېر هیوادونو مشرانو ډونالد ټرمپ ته د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د مبارکۍ پیغامونه استولي دي. په همدې حال کې جمهوریت غوښتونکو د امریکا په مشرانو جرګه او د استازو په جرګه کې د اکثرو څوکیو په خپلولو سره واکمن دي. تفصیل فریبا ظاهر ناوري.
د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د امریکا نوی ولسمشر ته د مبارکۍ پیغام په ورکولو سره ویلي چې د امریکا رهبری د تل په څیر مهمه ده او یو پیاوړی ناتو د امریکا او اروپا دواړو لپاره اهمیت لري. ستولتنبرګ په بروکسل کې د وینا پر مهال ویل چې په 2018 کال کې به د بروکسل غونډه یو ښه فرصت وي چې د امریکا له نوي ولسمشر سره پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وشي. دی وایي
that provides the platform that provides the opportunities to sit down with
the دوی داسر مشیزه به یو داسې فرصت برابر کړی چې د امریکا له نوی ولسمشر سره کښینو او پر دې بحث وکړو چې د ناتو ژمنې څنګه پوره کولای شو. د دې ائیډیا لپاره څنګه یو ګډه د فارمنست کړو چې د هر یو لپاره جلا او د ټولو لپاره وي او دا چې وټوانی جو یو داسې امنیتی چاپیریال رامنست کړو چې له تروریستي غوښونو انټرنیټي بریدونو او نورو ستونزو غوښونو سره مقابله وکړو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا له نوی ولسمشر څخه غوښتي چې نړیوالو مقرراتو ته ژمن پاتې شي. هغه وایي د امریکا هر ولسمشر باید د نننۍ نړۍ په حقایقو پوه شي او باید لاسلیک شوي تړونونو ته ژمن پاتې شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ډونالد ټرمپ ته د ولسمشرۍ مبارکي ویلې او پاکستان او امریکا یې د څو لسیزو نږدې متحدین بللي دي. بلخوا کرملین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د انتخاباتو د بریا له کبله مبارکي ویلې ده. ولسمشر پوتین هیله ښودلې چې د روسیې او امریکا د اړیکو د ښه کېدو لپاره به دوی په ګډه کار وکړي څو د دوی ترمنځ ترینګلې اړیکې ښې شي او له بلې خوا به د اعلامیې په خبره دا ګډې هڅې د نړۍ د امنیتي ګواښونو په وړاندې یوه مثبته هڅه وي. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د امریکا نوی ولسمشر ته د بریالیتوب مبارکي ورکړې او وایي بریتانیا او متحده ایالات به د سوداګرۍ، امنیت او دفاعي چارو په برخه کې قوي او نږدې متحدین پاتوي. د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم په انقره کې د وینا پر مهال د امریکا نوی ولسمشر ته مبارکي ورکړې او دا یې د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره یو ښه فرصت ګڼلی دی. یلدرم دا هم ویلی چې په امریکا کې د میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن په ورسپارلو سره به د ترکیه او امریکا ترمنځ د اړیکو یو نوی فصل پرانستل سي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې هیواد یې حاضر دی د امریکا د نوي ادارې سره د دواړو هیوادونو د اړیکو د لاشه کولو لپاره کار وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د امریکا او جرمني د ګډو ارزښتونو پر اساس له هغې هیواد سره د نږدې همکاري ژمنه وکړه. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د امریکا د نوي ولسمشر په توګه ډونالډ ټرمپ ته د مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې جاپان او امریکا دوه نه بېلېدونکي متحدین دي چې د ازادۍ، ډیموکراسۍ، بشري حقونو او قانونولۍ په برخه کې ورته دریځ لري. د فلسطین ولسمشر محمود عباس د اعلامیې په خپرولو سره ډونالډ ټرمپ ته مبارکي ویلې او هیله یې ښودلی چې د ده په مشرتابه کې به سوله ټینګه سي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو هم د امریکا نوی ولسمشر ته د مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې کیف له امریکا سره همکاري ته چمتو دی. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان ټرمپ ته مبارکي ویلي او پر خپل فیسبوک کې دا یو لوی خبر بللی چې ټرمپ انتخابات وګټل. دی وایي ډیموکراسي لا تر اوسه ژوندۍ ده. د ډونالډ ټرمپ انتخاباتي سیالي هیلری کلینټن د ټرمپ د بریالیتوب تر اعلان وروسته له هغه سره پر ټلیفون خبرې وکړې او خپل رقیب ته یې مبارکي وویل. نوموړي تر اوسه خپلو پلویانو ته وینا نه ده کړې.
د امریکا انتخابات
Actually, Donald, you're the one who's got a lot to learn.
Hillary wants a 550% increase.
Sheba Pesheba, Azadi Radio. نړی به د ډونالد ټرمپ تر مشرۍ لاندې له یوې مختلفې امریکا سره مخامخ وي. په داسې حال کې چې په ځینو هیوادونو کې په امریکا کې د ولسمشر په توګه د میلیارډر ډونالد ټرمپ د انتخاب هرکلی سوی ځینو نورو هیوادونو ته ټکان ورکړی دی. د خبری اژانسونو په حواله جزئیات له اجمل ان نوري.
د نړۍ هیوادونه به اوس په امریکا کې له یو داسې چا سره مخ وي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کچ برابر ګڼل کیږي. د ناټو متحدانو ته ویلي چې دوی به د خپل ساتنې او خوندیتوب لپاره خپله لګښت کوي او ژمنه یې کړې چې له مکسیکو سره پر پوله به دیوال جوړوي چې لګښت به هم مکسیکو پرې کوي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ بریالیتوب ډېر ټکان مکسیکو ته ورکړی، چیرې چې خلک د انتخاباتي کمپاین پر مهال د هغه څرګندونې چې ویلي وو مکسیکوي مهاجر جنایتکار او تېرې کوونکي دي خپل ملي غرور ته سپکاوی بولي. مکسیکوي څېړونکي الی جاندرو هاپ اسوشیتد پریس خبري اژانس ته ویلي دا د مکسیکو لپاره استراري وضعیت ته نږدې یو څه دي چې دا هیواد ورسره په څو لسیزو کې مخ شوی. هاپ وایي دا په دې پورې اړه لري چې آیا ډونالډ ټرمپ رښتیا هغه څه کوي او کولی شي چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې ویلي او کنه. د نوموړي په وینا له امریکا څخه په ډله ییزه توګه د مکسیکویانو د ایستلو کمپاین به د مکسیکو پر سرحدي سیمو فشار راولي، ډېره بې باوري به رامنځته کړي او اقتصادي بازارونه به له ګډوډۍ سره مخ شي. په اروپا کې د ناټو متحدان اوس دې ته په انتظار دي چې وګوري آیا ټرمپ هغه څه عملي کوي چې ویلې امریکا به د اروپایي هیوادونو د دفاع په برخه کې پر دې خبر وکړي چې آیا دا هیوادونه د دې دفاع لپاره په ناټو کې پوره ونډه پرې کوي او کنه. د جرمني د دفاع وزیر اورسلا ون در لین د انتخاباتي لوی ټکان بللی چې د دې په وینا د واشنگټن او ادارې پر ضد رای ورکول وو. وندرلند چهارشنبه په ورځ یو جرمني ټلویزیون ته وویل سربیره پر دې چې ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي خو موږ اروپایان د ناټو د غړو په توګه په دې پوهیږو چې ډونالډ ټرمپ به په طبیعي توګه له موږ پوښتي چې موږ د دې پوځي تړون لپاره څه کوو، خو موږ به ترې هم پوښتو چې د ناټو تړون په وړاندې د ده دریځ څه دی. د امریکا په دې انتخاباتي مبارزه کې د معمول خلاف روسیه مهمه وه. د کلینټن کمپاین او د اوباما ادارې روسي هکران د ډیموکراټانو د ملي کمیټې او د کلینټن د انتخاباتي کمپاین د ایمیلونو پر غلا کولو تورنول. اسوشیتد پریس خبري اژانس وایي ټرمپ د دې په ځواب کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په اړه ستاینې ته ورته څرګندونې کړې وې او د روسیې سره د ده د ځینو سلاکارانو اړیکو شکونه راپورته کړي وو چې څرګنده خبره ده د ټرمپ بریا د روسي چارواکو لپاره ښه خبر دی. اسوشیتد پریس خبري اژانس وایي په آسیا کې به د امنیت او سوداګرۍ مسله د نوې ادارې د اجنډا په سر کې وي. بلخوا د چین دولتي رسنیو او حکومت پلو مبصرینو داسې نښنې خانې ښودلې چې بیجنګ هم د امریکا په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ بریا غوره ګڼي، ځکه ګمان کوي چې نوموړی به د چین د نوې پیاوړې بهرنۍ پالیسۍ په وړاندې ودرېدو ته په ځانګړې توګه د چین په جنوبي سمندر کې ډېر زړه ښه نه کړي. په انډونیزیا کې چې د نړۍ یو ګڼ نفوسه مسلمان هیواد دی، په ټولنیزو رسنیو کې د ټرمپ له بریا وروسته د نوموړي پر هغه خبرو تبصیرو زور اخیستی چې وایي امریکا ته به د مسلمانانو په ورتلو بندیز ولګوي. ځینو ویلي دوی ویره لري چې نور به په امریکا کې د خپلو خپلوانو د لیدو چانس ونه لري. د انډونیسیا د دیني عالمانو د شورا یو چارواکي سیامودین خبریالانو ته ویلي ټرمپ تر دې مخکې د مسلمانانو په اړه منفي څرګندونې کړې. د خلیج د عربي هیوادونو په اړه د ټرمپ خانوي څرګندونو ته په پام دا اټکل ګران دی چې د سعودي عربستان په شمول د بډایو عرب هیوادونو له مشرانو سره دی د ډونالډ ټرمپ اړیکې لکه د امریکا د نورو ولسمشرانو په څیر تودې اوسي.
ډونالډ ټرمپ په خپله اوله وینا کې د امریکایانو د ژوند د ښه کېدو او له نړۍ سره د اړیکو ښه کولو ژمنه وکړه. جزئیات له عصمت څاروان اوري.
ډونالډ ټرمپ د امریکا د 15 ولسمشر په توګه غوره شو. د لبریالیتوب وروسته په لومړنۍ وینا کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندیدی هیلری کلینټن د سیالۍ او خدمتونو ستاینه وکړه. ویل اوس هغه وخت راغلی چې امریکایان بیا سره یو لاس شي، د بیلتون کرشي رنګ یې کړي. ښاغلی ټرمپ خپلو پلویانو ته په یوه غونډه کې وویل
I pledge to every citizen of our land.
زه د خپل هیواد د هر وګړي په وړاندې ژمنه کوم چې د ټولو امریکایانو ولسمشر ویم او دا مسأله زما لپاره ډیره مهمه ده. د همدارس وویل چا چې تر اوسه زما ملاتړ نه دی کړی او شمیر یې هم لږ دی، له تاسو غواړم چې په خپلو مشورو او لارښوونو موږ سره متحد کړئ. ډونالډ ټرمپ دا هم وویل چې له ټولو هیوادونو سره به چې له امریکا سره شو اړیکو ته لیواله دي، نږدې او صمیمي اړیکې ټینګې کړي. موږ لوی اقتصادي پروګرام لرو چې زموږ وده به دوه برابره کړي او په نړۍ کې به تر ټولو ستر اقتصاد ولرو. له دې سره په یو وخت به له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولرو. له نړۍ سره د خورا ښو اړیکو هیله لرو. هیڅ ارمان ناممکن نه دی او هیڅ ازمیش استر نه دی. هیڅ شی چې موږ یې د خپلې راتلونکي لپاره غواړو ناممکن نه دی. د نړیوالو ته په خطاب کې وویل سره له دې چې امریکا ته لومړیتوب ورکوي، خو له ټولو سره به عادلانه چلند وکړي. ډونالډ ټرمپ د امریکا لپاره هیڅ ارمان ناممکن ونه باله. ویل د متحدو ایالاتونو اقتصادي بنیادونه به بیرته مضبوط کړي. د زیاته کړه د میلیونونو امریکایانو لپاره به روزګار پیدا کړي.
We are going to fix our inner cities.
موږ د خپلو شارونو مرکزونه بیا جوړو. لوی لاري، پلونه، تونلونه، هوایی ډګرونه، شوانزی، روختونونه او نور بنیادی تاسیسات بیا جوړو او د بیا رغونې په لړ کې به میلیونونو کسانو ته کار پیدا کړو. ډونالډ ټرمپ ژمنه وکړه چې د هغو کسانو ژوند ته به پام وکړي چې تر اوسه هیر شوي دي.
ډونالډ ټرمپ د یو کاندید په توګه د روسیې د اړیکو او امریکا ته د مهاجرو د ورتګ په اړه داسې خبرې کړي چې ګڼ کسان یې په امریکا او نړۍ کې حیران کړي دي. نور له احمد شیبر ناورو.
د امریکا د اساسي قانون له مخې د ولسمشر د سیاسي تګلارې ملاتړ باید کانګرس وکړي. نو که چیرته ټرمپ غواړي چې د خپل انتخاباتي کمپاین د وخشمنې ترسره کړي، نو د مقننی او قضایه ادارو ملاتړ ته اړتیا پیدا کوي. ټرمپ ژمنه کړې وه چې د شرکتونو د مالیو د کمیدو، د کار په قوانینو کې تعدیل یا د روغتیا په برخه کې به د اوباما رامنځته کړی تعدیل بیرته بدل کړي. خو دا او دې ته ورته هڅې د کانګرس ملاتړ ته اړتیا لري. بل لور ته یو شمېر سیاسي کتونکي په دې باور دي چې شاید ټرمپ دا ژمنې پر ځای کړي او د خپل اجرایي واک استفاده وکړي. کومه ډله چې له ټرمپ سره له 2 میاشتو راهیسې ملګرې ده، هغه وایي چې کله ټرمپ د جنوري په 10 کار پیلوي، دستي به د خپل اجرایي واک له مخې 15 اوامر لاسلیک کړي. په لندن کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په برخه کې د امریکا د بهرنۍ تګلارې د برخې مسؤله دینا الین وایي د ولسمشر واک تر ډیره نظري دی او دا ګرانه ښکاري چې د ټرمپ ګڼې غوښتنې به کانګرس تصویب کړي. ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې دی به د اوس په پرتله له روسیې سره ښه اړیکې ولري تر څو دواړه هیوادونه یو ځای داعش وځپي. ټرمپ په سپتمبر کې ویلي وو چې دی به خورا ښه روابط د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ولري. ټرمپ هغه مهال دا ویلی وو چې له پوتین سره به خبرې تر دې ورته اسانه وي چې له اوباما سره شخیږي. د اتلانتیک د پورې غاړې د پروګرام د برخې مسؤول هیننګ ریکی وایي که چېرته ټرمپ د روسیې لور ته ډېر میلان پیدا کړي، نو د اروپا امنیت به په مستقیم ډول اغېزمن کړي. ریکی زیاته کړه کله چې ټرمپ غواړي له ناټو سره سرحد تعین کړي، نو هغه وخت هم باید حقایقو ته کتنه وکړي. ریکی بیا وویل ماسکو به تر وسه وسه هڅه وکړي چې ناټو او اروپایي ټولنه کمزوري کړي، په ځانګړي ډول په مرکزی آسیا او ختیځ اروپا کې، او که د امریکا ولسمشر د روسیې لپاره دا کار وکړي نو پوتین به خوشاله کړي. ټرمپ د ایران د اټومي تړون په برخه کې دا واک لري چې د دغه تړون په برخه کې بیا خبرې پیل شي. د مخکې دا ژمنه کړې ده. په 2015 کال کې ایران خپل اټومي فعالیتونه د دې تړون له مخې راکم کړل او په بدل کې پر دغه هیواد لګیدلي بندیزونه لرې شول. ریکی وای دا به ګرانه وي ځکه چې یو شمېر هغه ملاتړي هم باید د خبرو میز ته حاضر کړي چې د تړون پر مهال وو، چې په دغو کې روسیا او اروپایي ټولنه هم شامله ده. د ریکی په باور که ټرمپ داسې وکړي نو ایران به د سخت دریځو لاسته ولویشي او دا به ګرانه شي چې ایران د اټومي وسلو له ترلاسه کولو راوګرځول شي. د چاپیریال ساتنې په برخه کې ټرمپ ویلي وو چې دا مسله د دې لپاره راپورته شوې ده چې د امریکا فابریکې د چین د فابریکو له سیالۍ ووځي. ټرمپ کولی شي چې له خپل ریاست استفاده وکړي او د چاپیریال ساتنې په برخه کې د پاریس له تړونه ووځي. په دې برخه کې په کانګرس کې ګڼو جمهوري غوښتونکو د ټرمپ د دې نظر هرکلی کړی دی. اوباما په دې برخه کې له کاناډا د تیلو د پایپ لاین پروژه ځنډولې وه او ټرمپ شایي دا پروژه بیا پیل کړي او په الاسکا او شمالي منجمد قطب کې د تیلو استخراج بیا پیل کړي. د کډوالو په برخه کې ټرمپ ویلي دي چې دی به 12 میلیونه او 3 لکه مهاجر چې په امریکا کې اوسي او قانوني اسناد نه لري د 2 کلونو په موده کې له هېواده وباسي. ټرمپ ویلي دي چې له امریکا څخه به د غیر قانوني کسانو د ایستلو لپاره ځانګړی ځواک جوړ کړي. د داسې پروګرام د پلي کېدو لپاره د کانګرس له لوري د پیسو تصویب ته اړتیا شته. یو شمېر جمهوري غوښتونکي هم له دې سره مخالفت کوي. د واشنگتن په تحقیقاتي مرکز کې کتونکي په دې باور دي چې د 2 کلونو په موده کې د دې کسانو ایستل اسانه کار نه دی او د دوی له ایستلو سره به د امریکا خالص کورنی عواید 1.6 تریلیونه ډالر رقم شي او په 2 کلونو کې به دا کمبود ناڅاپي او ژور انفلاسیون رامنځته کړي. ټرمپ ویلي دي چې له مکسیکو سره به دیوال پورته کړي تر څو د کډوالو مخه امریکا ته ونیول شي. د دې شمنې د تطبیق په برخه کې هم شک کیږي. مکسیکو ویلي دي چې دې پروژې ته پیسې نه ورکوي او واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د دې دیوال د لګښت اټکل کړی چې لږ تر لږه 25 میلیارده ډالر کیږي. د مالیاتو په برخه کې ټرمپ ویلي دي چې د شرکتونو مالیه به 15% کې راکمه کړي. اوس ډېره مالیه 15% ده. ټرمپ ویلي دي چې له دې سره به کمپنۍ نوي کارونه ایجاد کړي او عواید به یې زیات شي. جمهوري غوښتونکي په مجموع کې د ټرمپ د دې ژمنې ملاتړ کوي خو د ټرمپ له دې ژمنې سره یو شمېر خپلواکو ډلو مخالفت کړی دی. په واشنگتن کې د ټکس بنسټ چې یو خپلواک تحقیقاتي مرکز دی اټکل کوي چې د ټرمپ له وړاندیز سره سم به د فدرالي ادارې عواید 15.9 تریلیونه ډالر کم شي.
د امریکا د جمهوري ریاست له انتخاباتو ورزو د افغانستان د انتخاباتي مسایلو خواته د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوروي کمیټه وایي چې خپل کارونه یې پر وخت ترسره کړي خو ځینې بنسټونه انتقاد لري. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې اوري.
لوګد انتظار او د غوراوی کمیټې په کارونو له ډیرو انتقادونو وروسته په انتخاباتي کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره د ټاکونکو کسانو وروسته لیست تیار شوی چې د چارواکو په باور د 4 شمې پورز به جمهوری ریاست ته وسپارل شي. د غوراوی د کمیټې یو غړی یوسف رشید ازادي رادیو ته وویل چې دوی په خپل ټاکلي وخت خپل کارونه بشپړ کړي دي.
د غوراوی د کمیټې کارونه بشپړ شوي دي. موږ توانیدلی یو چې د دویم پړاو او مرکو څخه وروسته 1 تنه د انتخابات خپلواک کمیسیون او 15 نور کسان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وټاکو او ټاکل شوی چې همدانند د جمهور رئیس او حکومتي چارواکو سره لیده کات ته ولرو. هغه لیست به رسمن دوی ته وسپارو او بیا به له خلکو سره شریک کړو.
ټاکل شوی چې جمهور رئیس د غوراوی کمیټې لخوا د معرفي شوو کسانو له ډلې 1 تنه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او 15 نور د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کمشنرانو په توګه وټاکي. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره د حکومتي مشرانو یوه ژمنه دا وه چې د افغانستان په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راولي. جمهور رئیس غني د دې هدف د پوره کېدو لپاره د انتخاباتو اړوند تقنیني فرمانونه 2 ځله ملي شورا ته ولېږل. ملي شورا رد او لازمه نتیجه یې بیا ترلاسه نه شوه. خو جمهور رئیس د ملي شورا د ژمنو رخصتیو په وخت کې یو ځل بیا تقنیني فرمان صادر او د وزیرانو شورا لخوا د تصویب وروسته یې توشیح کړ. د انتخاباتو د نوي قانون له توشیح وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د غوراوی کمیټې په خپل کار پیل کړی. د دې کمیټې غړي وایي چې کارونه یې له صفره پیل کړ او د 1.5 ورځو په موده کې په ځانګړو طرزالعملونو د ارزونې په لارو چارو او د غوښتنلیک ورکوونکو د اسنادو په څېړلو یې په جدیت او شفافیت سره کارونه ترسره کړي دي. خو د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي چې د غوراوي کمیټې کارونه له تخنیکي اړخه او د شفافیت په برخه کې ستونزې لري او د نوو کمشنرانو انتخاب ته خوشبینه نه دي. د دې بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده:
ما زیات خوشبین نیستم، شاید آدمای بسیار ضعیف
زه ډیر خوشبین نه یم، ځکه چې ممکن ډیر کمزوري او د کارونو سره نوي کسان معرفي شي او بیا د جمهور ریاست لخوا هم هڅه وشي چې مسایل قومي کړي. له داسې لارو دوی استفاده وکړه چې خپلواکي او شفافیت یې تر پوښتنې لاندې راوستلی شي.
ښاغلی ایوب زاده: د تصمیم نیونې پټه پروسه، د غوښتنلیک ورکوونکو د لیست په اړه معلوماتو ته د خلکو نه لاسرسی، د حکومت مداخله او د کمیټې د کار محل ته نه لاسرسی هغه مثالونه یادوي چې د ده په باور شفافیت له پوښتنې سره مخ کړی دی.
په دې خبرونه کې مو د سر راپور دا و چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د 45 ولسمشر په توګه وټاکل سو. په امریکا کې د جمهوري ریاست انتخابات د سه شنبې پر ورځ ترسره سول چې نتایج یې نن اعلان سول. ښاغلی ټرمپ چې یو پیژندل سوی میلیارډر دی، ژمنه کړې چې په امریکا کې به په میلیونونو کسانو ته د کار روزګار زمینه برابروي او د امریکا اقتصادي وده به چټکوي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ. ازادي او اوریدونکي او د هر ماشوم لپاره خو اوس څلور نیمې بجې کېدونکي دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له ملالۍ بشیر نورو.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي د امریکا نوی ولسمشر به له افغانستان سره کړي اوږدمهاله وعدو ته ژمن پاتې سي. له اداري فساد په وړاندې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې د یو راپور په خپرولو سره وایي چې د ولایتونو د عامې روغتیا په ریاستونو کې اداري فساد شته. د جوزجان چارواکي وایي چې په منګجیک ولسوالۍ کې تېره شپه یوې 10 پیغلې ځان غرغره کړی دی. ملیونر ډونالډ ټرمپ وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشرۍ تاریخي انتخابات یې وګټل له امریکایانو غوښتي چې یو موټی او متحد سي. په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشر انتخابېدو سره سم د ونډو بازار راټیټ سو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ باید د نړۍ د قدرتونو او تهران ترمنځ اټومي موافقې ته ژمن پاتې سي. او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف جنوبي کوریا ته خپل درې ورځنی سفر پیل کړ.
د مهمو خبرونو لندیز مول ازادي رادیو واوري. تازه خبر ده چې د هرات ولایت په شیندن ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان قواو ترمنځ جګړه سوې ده چې دواړو لوریو ته تلفات هم اوښتې دي. هڅه کوو چې له خپل خبریال سره تماس ونیسو او وروستي جزئیات ستاسو سره شریک کړو. د ازادي رادیو خبریال را سره په مستقیم تماس کې دی صابر صاحب. صابر صاحب کو وروستي معلومات راکړي چې دغه جګړه چیرې سوې ده او تلفات څه دي؟
بله، طوری که شما هم به جریان خواهیم بود، از 4800 به این طرف درگیری میان نیروهای مشترک امنیتی و همچنان طالبان مسلح در ولسوالی شوندن در ولایت هرات آغاز شده بود. اما روز گذشته خبرها به نقل از مقامات محلی حاکی از این بود که جنگ ختم شده. حالا جیرانی فرهاد سخنگوی والی هرات به خبرنگاران یکی این جنگ از نیمه های شب تا به کنون شدت بیشتر یافته، به صورت بیشتر تشدید پیدا کرده که بر اساس این درگیری ها که در منطقه موسوم به اوراین در ولسوالی شیندن جریان داره، 17 تن تا کنون از مخالفان مسلح دولت کشته شدند و 18 تن دیگر زخمی شدند. به گفته آقای فرهاد، نزدیک به 200 تن از طالبان مسلح از ولایت فرا که در همجواری بولسپاری شیندن موقعیت داره به کمک طالبان شتافته بودن، که به گفته آقای فرهاد یک از قمندانان مشهور طالبان که مسئول عملیاتی جنگ فرا بود نیز در میان کشته شدگان این حادثه قرار داره.
شاپور صابر و په هرات که ومرودل چی په شیندن ولسوالی که د روانی نشته په نتیجه کې وسلوالو ته درانه تلفات اوښتي. نجيبه زمان اقتصادي خبرونه لولي. سپورتي خبر:
د سپورت ورځنې هنداره.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اوري. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي محمد نبی ساحل د بنگلاديش لیگ په سیالیو کې پرون وتونې چې څلور وکټې ترلاسه کړې. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې کومه لوبډله چې ساحل په کې لوبیږي وتونېده چې د 9 منډو په توپیر سیالي وګټي. هغه زیاته کړه چې محمد نبی ساحل په دغه سیالي کې 4 منډې هم جوړې کړې. ټاکل سوی سبا په کابل کې د تنکیو ځوانانو ترمنځ د بایسکل ځغلولو سیالي وسی. د افغانستان د بایسکل ځغلولو د فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقي نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالي کې به د هیواد له ټولو ولایتونو څخه 50 لوبغاړي ګډون وکړي.
آزادی او اوریدونکی
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلی مومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو په همدغه اله پایل کو د نن پخپرونه کې بیا هم ستاسو پیغامونه لرو. البته باید وایو چې ګڼ پیغامونه موږ ته رسیدلي دي خو نشو کولای چې ټول په دغه خپرونه کې خپاره کړو. ان شاء الله نور پیغامونه به په نورو خپرونو کې خپاره کړو. بس هغه څه چې دغه خپرونه کې ورته ځای لرو هغه به په همدې خپرونه کې واورئ. ورځو پیغامونو ته.
بله السلام علیکم، نوم مې بختیار ده، لوګر نه مې زنګ والی ده. ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایي. بعد له سلام نه پیغام مې دا ده، هیله مې همدا ده چې خپورې کړي او د چارواکو تر وګړي ورسوو. مونږ تقریبا 15 نفره سربازان یو. د ممنیت محافظت امنیت ریاست عمومي عملیاتي ریاست پروژه های دولتي په قمندانۍ کټې ګودامه شاروالي 4 دروازې کابل کې موجوده اجرا کوله او زموږ کتاب دیار له 1590 د 15 میاشتې په 19 تاریخ لغوه شوې ده. زموږ د 1 میاشتې وروسته ورځو ماشینه بند پاتې دي. څه کم 3 میاشتې تېرې شوې زموږ ماشینه نه اجرا کېږي. علت یې څه دی؟
السلام علیکم. ازادي راډیو کاروندانو ته د مینې ډک سلامونه. بعد السلام چې دا زما پیغام بالکل نشر کی. داعش په ننګرهار کې 100 نفره په پچراګام ولسوالۍ کې په شهادت ورسول ولې چا تظاهرات ته چاچی دی ووهلې چې د پښتنو سیمه وه. او دولت په دې عملیاتو کې بالکل سست راغلی دی. باید چې د دې فاسون خلکو سره همکاري وکړي او د دې شهیدانو انتقام واخلي. په همچنان د هغو شهیدانو دولت هم درادي او خبرې دي خلاص، نور هیڅ خبره نشته، بالکل ټول دروغ وایي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه کریم الله د کندهار ولایت د شندکوټ ولسوالۍ سره ستاسو په سره فابریکه کې یم. زه ستاسو څخه دا غواړم چې دا حکومت څخه دا غواړم چې دا بندیان ژر تر ژره خوشي کړي، چې دا ګلبدین حکمتیار په ځای کې نومونه ورکړي دي. خو ډېر مظلوم بندیان هغه سیمه دي چې قیدونه یې بېخي ډېر دي. زه دا غواړم چې د دوی سره څه شي وشي.
السلام علیکم. خالد خبر کوم. د ما پیغام داده چې سعودي عربستان کې کومه غونډه جوړیږي، دې ته مونږ سختې هیلې لرو. الله خو دې نور رسول راوړي. خو یو پیغام د ما واوري چې تنخوا خوارو ملایان بونه ځي د کابل، او هغه قرآن وهلي بونه ځي چې په مقام عظمه کې قرآن کړی و، هغه چې هر ملک ته لاړ هغه دنیا ورانیږي. نور چې هر څوک کولی خو مقصد هغه خلک بونه ځي، هغه چې هر مجلس کې ناست هغه مجلس خدای ورانوي.
افغان د کندهار ولایت څخه ستاسو سره پلان کې محترم ټول افغانستان خلکو ته مې دا اعلان دی چې پر تعلیم او تربیه باندې زور واچوي او تعلیم او تربیه وکړي، ځکه چې تڼیوال صاحب چې نن دغه ویاړ او تاریخ راوړی دی دا د تعلیم او د تربیې برکت دی. دا قهرمانی د تعلیم او تربیې په برکت راوړی دی. نو زما دا هیله ده چې تعلیم او تربیه وکړي، خپل بچیان تربیه کړي، یا په اسلامي زده کړو یا په عصري زده کړو، خو داغه سیمه پرېږدي. او د افغانستان د تعلیم او تربیه د وزارت څخه مو دا هیله ده چې د خدای پر لحاظ د کندهار چارواکي د تعلیم او تربیه د دغه صدرې کوي. د کندهار د تعلیم او تربیه ریاست سخته فساد ډک دی. د ټولو ولسوالیو مکتبونه بند دي. مونږ متاسفانه په دا 14 کاله مو دا بغاري کړي دي. هېچا مو خبره نه ده اورېدلې. هغه ظالمان تنخواوې خوري خو مکتبونه کوچنیانو ته نه وایي وفا.
بله السلام علیکم. نصیب الله خوش نصیب تانیوال د پکتیا تمکنی څخه. زه دا پیغام د ازادۍ رادیو د نشرولو څنګ ته پرېږدم. زه په ډاکټر صاحب کمال تانی باندې ویاړم چې زموږ هیواد ته لویا بریا راوړه. خدای پاک دې زموږ هیواد ملي افغانستان انده شاعر راتلونکی او روحانه فکر روحانه ژوند ولري. د خدای په
وعلیکم السلام. زه رفیع الله خبرې کوم، لغمان ولایت مشرق رانه.
د لنګار ولسوالۍ نه زمونږ په مرکز کې چې کوم ځای کې چې ولسوالۍ کې چې کوم ځای کې چې محلي پولیس دي نو هلته جنگ زیات دی کوم ځای کې چې اردو یا جنگ نه وي زه دا هیله هر دور لرم چارواکو نه چې کوم ځای کې محلي پولیس دي هلته د هغه بجای باید اردو اچي جنگ قرار شي اردو د افغانستان ملا تیر دی نو دا پیغام پیدم چارواکو ته والسلام و احترام السلام علیکم
زه خان زرا مینوال د پکتیا ولایت زادی یاری ولسوالۍ اوسیدونکی یم په اول قدم کې د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم په دوهم قدم کې وزیر صاحب داخله ته یو سوال کوم خواهش ورته کوم چې اکثره امنیتي پولیس سرحدي پولیس نظمي عامه کوم هغه ارګانونه اکثره چې روسي سلاح استعمالوي د ډولي نه مثال راپور ورکول کیږي چې سل دازه مندا خوش یا زر دازه مندا خوش په دشمن باندې کنداک هغه به 1500 ورکوي 500 ځان ته وایي لوای هغه به 2000 ورکوي 500 هغه ځان ته وایي زونی ځان ته وایي اخر وزارت داخلي ته خبره رسیږي سل دازه شي ویني خبره 5000 دازه ته راغلی وي نو اداري فساد خدمره دومره پکې ډیر شوی دی چې بیګي حد نه لري نور خو څه کوي چې مهمات کوم راپور غلط ورکوي ځانو ته وایي کورو ته راوړي په خپل سترګو ملي دي پاکستان ته اړوي خرڅوي طالبان باندې خرڅوي راکټ منمنده سي راپور لکه مثلا دوه مرمه انداخت کړي 500 مرمه راپور تروي تر څو چې وزارت خبره رسیږي لس مرمه انداخت شي یالته چې رسیږي زر مرمه ته خبره رسیدلې وي نو زاده راډونم ونړې مننه کوم چې زما پیغامونه بار بار خپاره کی تر څو هغه امنیتی ځواکونه چې غلی کوي غلی خور طرفه کوي او جنرالي رتبی خلی زری مټر هیلیکس سره وی پاکستان ته جاسوسي کوي ایران ته جاسوسي کوي دغه جاسوسانو مخه ونیول شي او داسې خلک پوزی پو توالی کی په وی کومره وی کی چوکې ورکی چې وطن ته کار وکي ملت ته کار وکي خاور ته کار وکي خپل ناموس ته کار وکي هغه خلک نه خدای په امان
قدر من اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل د پیغامونو په یو برخه کې تاسو ورېدلې د کندهار ولایت کې د پوهنې وزارت پر مربوطاتو کې د اداري فساد او دغه شان د شي اکثر خواندي تړل شوی یلته او ماشومان د زده کړې له نعمت محروم دي په دې اړه شکایت موجود دغه موضوع مو د کندهار ولایت د پوهنې رئیس خاغلی محب الله قادری سره شریک کړه خاغلی قادری په اړه راته وویل
اورور دغه اداري فساد پاړون زما درقق د تخورسته په هر بخش کې کومه فساد څه لیدلې دي د هغه په اړه مو کیږي اقدام کړی دی هغه مو د قانون منګول څه پرې په دې څه کې د ترنوالۍ ته خلک سپارل شوی دي مخکل داخلي تفتیش او نظارت کړی دی هر څه اسناد مشته پلاس راغلی په فکر په سند شواهد او اسناد چې وی هغه موږ کڅه موجود و موږ سړلی دي او دا شی کڅو بلري کولای شي د پهن ریاست ته مراجعه وکي موږ د هغوی مشکل عاجلا ورته حل کولای شو او بل خبره ده بند مکاتب ده بالکل موږ په ولسوالۍ کې بند مکاتب لرو هغه مکاتب د مختلفو لاملونو له وجې بند دي نو په داسې سیمه کې هم مکاتب لرو چې هلته اصلیت کې نفوذ نه وي په اصطلاح سره هلته 15 کورو کې 10 الی 15 کوچیان ماشومان وي چې د زده کړې لپاره اماده وي مګر هغه دپاره موږ یوه محلي ټولګۍ فعاله کړې ده مګر و په تشکیل کې هم دلته یو ښوونځی موږ لرو په تشکیل کې ښوونځی لرو مګر متاسفانه چې تعمیر نه ورته لرو مځکه نه ورته لرو تشکیل د معلمانو د ادارې او تدریسي پرسنل نه لرو نو د هغوی لپاره موږ د همکار موستاسو لخوا محلي ټولګي د چټک زده کړو د لویانو او محلي ټولګي د کوچنیانو لپاره موږ څه پاله کړی دي چې موږ ځینې ولسوالۍ دغه ولسوالۍ تعلیمي بهیر په کپه ولاړ دي لکه ریګستان لکه شورابک غورک ولسوالۍ هلته ځینې ستونزې د امنیتي مجلرو په هغو ولسوالۍ کې او بیا په هغو ولسوالۍ کې په اصلیت کې هم نفوذ موجود نه لري د هغو ولسوالۍ خلک هم انا کان لری چې مست مکتب فعال کی
نو کان کین د لودر جناب رئیس اړیکه وینې ولات من علاقه مندي موجود ده چې اړیکه نیول دا ویلي چې دا مشکل موجود ده
بالکل هیڅ وخت مست نه دی ازي په دې ځای چې موږ مست څو غاړي ازي سي اریسي راسي چې موږ غواړو په یو ساحه کې د خپل بچان لپاره شونځي پالکو
موږ ډیر خوشاله کیږو کتاب کرته معلم تشکیلات څه چې زموږ په وس کې وي هغه ورسره کوو. هلته ښوونځي ورته پاله کوو که بیخي هېڅ امکانات ونه لرو حد یقل هلته محلي ټولګۍ موږ ورکوو دوی ته، د سواد زده کړې ټولګۍ ورکوو دوی ته، د چټکو زده کړو ټولګۍ ورکوو د دوی لپاره، که یوالي که دوی وي که درې هر څومره چې بسنه کوي خو څوک نه دي اریستي وي، که په یو حصه کې اریستي وي موږ حتمن د مدرسې د مکتب ابتدایه لیسه په هر حصه کې موږ آمادګي لرو چې دوی ته یو ښوونځی فعاله کړو.
قادری صاحب دغه ستونزو په اړه کوم چې پوهنې وزارت پرې مربوطېږي چې مثلا تاسې ښوونځي ودانۍ نه لري په دې اړه ورسره شریک کړي دا موضوعات؟
بالکل، موږ د دوه درو کلونو راهیسې د تعمیرونو د ښوونځي لپاره تعمیرونو نشتون سره مخ، موږ د ښوونکو تقریبا 2000 شاوخوا ښوونکو د تشکیل د کمبود سره مخ یو. د پوهنې وزارت ته مو پیشنهادونه کړي دي دا چې په مالیه وزارت کې هم د معرف وزارت مربوط کوډونه نور نسته، دغه معاشات ته یو معلم د استخدام په یو مشخص کوډ کیږي کوډونه خلاصوي دي موږ نه لرو. هلته وزارت ته مو پیشنهاد کړی دی، اگر ریاست جمهوریت وړاندیز کړی دی تر اوسه په نتیجه نه دی راوتلی.
د کندهار ولایت د پوهنې رئیس محب الله قادری و چې د کندهار د پوهنې په ریاست کې د اداري فساد تورونو او دغه شان د شي اکثره خوانزي په دغه ولایت کې تړل شوې دي لامینونه چېری په دې اړه ازادي رادیو ته جواب وایلو. دوستانو بیا هم د پیغامونو ورده پیغامونه اور.
هلو، السلام علیکم رحمت الله. رحمت کابل نه تماس وایم، ازادي رادیو ته سلامونه وایم اوریدونکو او کارکونکو ته بدل سلام چې طالبانو ته دا پیغام پرېږدم چې ورونو تاسو خو مسلمان یاستئ، بیا که د هر جي یاستئ مسلمان خو یاستئ شکر تر داعش خو ښه یاستئ، باید چې تاسو د افغانستان او ګلبدین سره یو څه یا داعش غمه وخورئ، داعش لرې کړئ، داعش خو یمه خلک وژني نه په ماشوم دي نه په غټ کې، ټول خلک یې تباه برباد کړو. حامد کرزي سره چې لوز کړی و کون کړی و پنځه شپېته نفره یې در پرېښول طالبان تاسې وي چې موږ روژې ته راځو روغی تول نرازی که تباس واسی که هرکم سواسی ورد آل افغانستان خلقم تبا کری دی برباد کری می دی نو جاد کبلی دی نو جاد تپ افغانستان کی ورون و تاخد که جهر جی هستی مسلمان خوی هستی باید سی افغانستان حکومت سر یو لاسی ادائی شا دی پاکستان غمو خوی پاکستان ادائی ش مزدور دا کار رو تکی و سلام پا احترام باید سی دادی ما آغا دو دری واری نشر سی پیغام خدای پامان و ازادی رادیو زنده باش.
السلام علیکم ازادی رادیو ته، عرفان الله عرفان د زابل ولایت نه دا پیغام پرېږدم. دا د وطن دښمنانو خاینانو د عجد تاسیساتو ته او کورو ته ملکیانو ته چپخانو ته لانو ته سړکو ته ښوونځیو ته مکتبو ته غټغټ تاوانونه ور ورسول، څه یې لاسته رانه وړله. دوی باداران یې خوشحاله کړله، زموږ افغانان یې په غم په میر په ماتم کښېنوله. زموږ افغانستان د بل د لاس الله وګرځوئ، ټول یې په پنجابیانو یا نورو بهرنیانو ته جنګ تګر وګرځوئ. اوس عایشان چې دا شوي دي د خلافت په نامه اف ایم راډیو یې فعاله کړې ده، د دغه مخنیوی په خاص خاص ملي ځواکونه کوي، د وطن په دفاع کې ولاړ دي، قرباني ورکوي او شهیدان دي. دا خاینان پلونه پلچکان مکتبونه مدرسې ټول مسجدان ربک له وسلام.
السلام علیکم، زه تا محمد د روزګان د ولایت چوری د ولسوالۍ څخه. موږ ټول ولس دا غواړو چې موږ دغه پیغام اشرف غني صاحب ته ورسوي چې موږ د دغه جنګو څخه ډېر په تنګ یو او ګرځو ټول ماجري چې دغه جنگ یادی راولای شي، دغه سوله سره وکړي، د ژمې ودروي او یا د خپلې سیمې یو تر بل کنټرول سره د لاس کې ورور سره ویني شي. السلام.
قدر من اوریدونکو، دا د نن خبرونه چې تاسو واوریدله تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خو راسولای
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
امنیت او سالم چاپیریال،
واړه او روغتیا،
خوونه او روزنه د هر ماشوم لپاره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. دا ځل د هر ماشوم لپاره په خبرونه کې د پولیو پر ناروغي خبرې کوو. په پروګرام کې را سره میلمه د یونیسف د پولیو د پروګرام د اماړیکو او ارتباطاتو مسول سید کمال شاه دی. استاد پروګرام ته شرح غلاس. اول دا وایي چې د پولیو یا د ماشومانو فلج څنګه ناروغي ده او څنګه تداوي کیږي؟
د پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغي یو شدید انتانی او ساري ناروغي ده چې د پولیو د ویروس په واسطه رامنځته کیږي او دا د ماشوم په عصبي سیستم برید کوي او ماشوم د فلج سبب ګرځي او په ځینو مواردو کې حتی ماشوم له دې ناروغي څخه مړ شي. او د پښتنې دوهمه برخه چې د پولیو ناروغي تداوی لري یا نه لري، په دې مورد څه ویلای سم چې د پولیو ناروغي کله چې ماشوم د پولیو په ناروغي اخته شي هیڅ نوه تداوی نه لري. یوازینی لار له دې ناروغي څخه د ژغورلو هغه وقایه ده. کچېری د دې ناروغي مخکې تر دې چې ماشوم په دې ناروغي اخته شي د پولیو واکسین ورته ورکول شي او هغه له دې ناروغي څخه وژغورل شي.
پولیو یا د ماشومانو فلج څه ډول سرایت کوي په ماشومانو کې؟
د پولیو او وحشي وایروس د خولې له لارې د هغو اوبو او خوړو په واسطه چې د منتن کس د غایته موادو په واسطه ملوث شوي وي یا ککړ شوي وي د انسان وجود ته دننه کیږي او دا ویروس د انسان په کولمو کې سرایت کوي، هلته تکثر کوي، ډیریږي او له هغه ځایه دا ویروس د انسان په عصبي سیستم باندې برید کوي تر څو هغه ماشوم فلج کاندي یا د فلج په ناروغي باندې اخته کړي او بیا وروسته دا د کوم ماشوم په کولمو کې چلته شتون ولري که هغه فلج شوی وي یا نه وي دا محیط خارجي لغایته موادو سره او بیا خپریږي نورو ماشومانو ته.
کله چې د پولیو یا د ماشومانو په فلج باندې کوم ماشوم اخته سي د دغه ناروغي اغراض کوم ډول وي؟
دا ناروغي داسې خاص معلوم اغراض او علائم نه لري، خو بیا هم کله چې کوم ماشوم د فلج په ناروغي باندې اخته کیږي په هغه باندې تبه راځي، ستړیا لري ماشوم، کانګي وهي، غاړي شخصي او په زمن کې کم اندامونه چې فلسوي وي هغه مړاوي سي، نو د دې بیا موږ دا موږ کتلای شو چې آیا دا ماشوم په فلج ناروغي باندې اخته دی یا نه دی. دا هغه علائم او اراز دي چې په ماشومانو کې کله چې په فلج اخته سي دا لیدل کیږي. تاسو کوم ځانګړي علائم نه لري چې موږ وایو چې کدا علائم په ماشوم کې راښکاره سي نو دوی به په فلج باندې اخته سي؟
معمولا د کم سن ماشومان د پولیو په ناروغي د اخته کېدو له ګواښ سره مخ کیږي؟
د پولیو یا ګوزن په ناروغي باندې ټول تر 15 کالو کم عمر ماشومان زیات اخته کیږي. لامل یې دا دی چې د ماشومانو معافیت په دې عمر کې ډیر قوي نه وي، نو کله چې د پولیو ویروس په کومه سیمه کې شتون لري لومړی ځل لپاره چې کوم دا ویروس برید کوي هغه په هغو ماشومانو نو باندې برید ترسره کوي چې عمر یې تر 15 کلو کم وي.
که څنګه تاسو په پیل کې د پولیو د تداوی پاکل څه خبرې وکړي، خو زه غواړم مشخصا پوسم چې آیا د پولیو یا د ماشومانو فلج د ناروغي لپاره درملنه شته؟
لکه مخکې چې موږ ویل د پولیو ناروغي هیڅ ډول درملنه نه لري، یوازې او یوازې که موږ کولای سو هغه دا چې خپل ماشومان خوندي وساتو نو هغه مخکې تر دې چې ناروغي او ماشوم ته پیښ شي او یا ماشوم په ناروغي باندې اخته شي هغه ماشومان ته باید د پولیو واکسین ورکړل شي تر څو د دوی وقایه شوي وي او کله چې د پولیو ویروس په دوی باندې برید کوي د دوی د بدن وقایه لوړ ووسی او په دوی باندې تاثیر ونکي، هیڅ نو علاج نه لري. که یو واری خدای نه خواسته کوم ماشوم په دې ناروغي باندې اخته سو فلج سو، بیا هیڅ علاج نه لري او د ټول عمر لپاره به هغه د خپلوانو مور او پلار د وژو بار وي.
ولې د پولیو یا د ماشومانو فلج واکسیناتوران په مستقیم ډول د خلکو کورونو ته مراجعه کوي؟ آیا تر دې ښې نورې طریقې نشته؟
د پولیو د ناروغي په وړاندې مبارزه د دې لامل کېږي چې هغه ماشومان چې عمرونه تر 15 کلو کم دي د دې ناروغي په وړاندې معافیت ترلاسه کړي، او د بشپړ معافیت ترلاسه کولو لپاره دا اړینه ده چې نوموړی واکسین د څو ځلو لپاره یا په څو واري ماشومانو ته ورکړل شي. او د پولیو کوم واکسین د خولی له لارې چې ورکول کېږي، د دې ورکول یا تطبیق کوم نسبتا آسان دی. نو په دې اساس باندې زموږ واکسیناتوران باید کور په کور وګرځي تر څو هر ماشوم ته دوی لاسرسی ولري، هر ماشوم ته واکسین ورسوي. ځکه زموږ هغه هدف هم دا دی چې تر حداقل 95% پورې موږ ماشومان باید واکسین کړو، هغو ته واکسین ورسوو تر څو د پولیو ناروغي محوه کړل.
یونیسف یا ستاسو اداره ولې د نورو ناروغیو په پرتله د پولیو ناروغۍ ته زیاته پاملرنه کوي؟
د انتانی ناروغیو په ډله کې پولیو یا د ماشومانو ګزرن یوه داسې ناروغي ده چې په بشپړه توګه له منځه وړل کېدای شي. د دې یو ښه مثال موږ تاسو په پخوا کې د کوي یا چیچک ناروغي ده چې په افغانستان کې محوه کړل شوې ده. نو پولیو هم یو داسې ناروغي ده چې هغه محوه کېدای شي. او که موږ تاسو اوس حالت ته وګورو په اوسنۍ یعنی په نننۍ نړۍ کې یوازې درې هیوادونه داسې پاتې دي چې د پولیو ناروغي پیښې پکې لیدل کېږي، چې بدبختانه افغانستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی. نو د ډېر زیاته پاملرنه چې دې ناروغي ته کېږي، د هغې علت هم دا ده چې دا ناروغي په کامل ډول له منځه وړل کېدای شي، او ټوله نړۍ به که موږ دا له منځه یوسو له دې ناروغي څخه بېغمه وي. که موږ تاسو د دې ناروغي تیر تاریخ ته ولاړ سو او وګورو، په 1988 کال کې کله چې د پولیو د له منځه وړلو نوښت د لومړي ځل لپاره پیل سو، په 1988 کال کې یوازې په یو کال کې 3.5 لک ماشومان په دې ناروغي باندې اخته شوي وو د نړۍ په 125 هیوادونو کې. خدای نه خواسته که چېرې دا ناروغي له منځه یو نه وړل شي، بیا به دا ډېر خبره سي، ډېر هیوادونه به بیا په دې ناروغي باندې اخته سي، او هغه ماشومان چې د دې ناروغي له وجې فلج کېږي بیا به په لکونو سي. نو په دې اساس باندې اوس په نړۍ په کچه باندې موږ د دې ناروغي له منځه وړلو ته ډېر نږدې یو. نو په دې اساس باندې پاملرنه موږ ته ډېره زیاته ده.
اوس مهال په ټول افغانستان کې په پولیو د اخته ماشومانو څومره پیښې ثبت شوي دي او دا په کومو سیمو کې دي؟
په 2016 کال کې تر دمګړی پوری په افغانستان کې موږ د پولیو 12 پیښې لرو، چې شپږ پیښې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې راپور شوي دي، څلور پیښې د کونړ له ولایته راپور شوي دي، یوه پیښه د کندهار ولایت څخه او یوه د هلمند ولایت څخه، چې مجموعه یې 12 پیښې کېږي. او د نړۍ په کچه تر دمګړی پورې موږ 1.5 پیښې لرو.
لا هم ویل کېږي چې ځینې کورنۍ له دې امله چې د پولیو د واکسین د څاڅکو په رواوالي شک کوي خپلو ماشومانو ته واکسین ورکوي. آیا تاسو د علماو داسې فتواوې لري چې د پولیو واکسین روا او د ماشومان لپاره ګټور وبولي، او ځینې نورې کورنۍ بیا دا ګمان کوي چې د پولیو واکسین جانبي عوارض لري؟
د علماو په مورید به زه ووایم چې 2016 کال په پیل کې په کابل کې موږ د علماو نړیوال کانفرنس لاره چې د اسلامي کانفرنس سازمان او اسلامي فقه اکاډمي او الازهر شریف تر رهبری لاندې دا کانفرنس تر سره سو، او د افغانستان د ټولو برخو څخه علماو پکې ګډون وکړ. او د دې کانفرنس مخه هم هم داوه چې هلته د ټول افغانستان څخه جید علما کرام راټول کړل سي او کچیر دوی ته کوم شکونه وي د پولیو د واکسیناسیون یا د پروګرام پاړه هغه هرته هلته د دوی سره وڅېړل سي. نو دا یو بریالی کانفرنس ول دی ورسته مول په کندهار کې په هلمند کې په کونړ کې او ننګرهار کې د علما او کانفرنسونه تر سره شول. الحمدلله اوس په افغانستان کې علما هم له دې پروګرام سره ډیر همکار دي او راځو د فتواو خبرې ته. د نړۍ چې کوم ټول اسلامي پوهنتونونه دي مدرسې دي یعنی په نړیواله کچه نوم لرونکي مدارس او پوهنتونونه هغو ټولو د پولیو پروګرام یا د پولیو د واکسین د جایستوب یا رواوالي په هکله فتوای ورکړي دي چې د الازهر پوهنتون فتوا د هند دیوبند مدرسې فتوا پاکستان کې کوم مدینه مدارس د هغو فتوا وي او په افغانستان کې. نو ټول اسلامي نړۍ په دې باندې متفق ده چې دا واکسین جایز دي او ماشومانو ته ورکول اړین دي. او راځو د جانبي عوارضو پاکله د پولیو د خولې له لارې کوم څاڅکي ورکول کېږي دا واکسین هیڅ نه جانبي عوارض